دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري په روانه خپرونه کې د تاسو د خوښې سندرې او موسیقي پیغامونه خپرو، خو پیل له خبرونو کوو. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په ترکیه کې د یو ویش بدرک شو افغان سلمکو د مندل لپاره هڅې پیل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې یو شمیر څارنوالان وایي دا شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي دي. او د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځان وژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په ترکیه کې د یو ویش بدرک شو افغان زلمکو د مندل لپاره هلې ځلې پیل شوې. په انقره کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته ویل چې د افغانان شاوخوا څلور میاشتې پخوا د پناه غوښتنې له یو کمپ تښتېدلي ول. اټکل کېږي چې دا زلمکي به د 12 تر 18 کلونو ترمنځ عمر ولري. د ترکیې رسنیو د رپورټ له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په پاکستان کې د کډوالو لویه کمشنري وایي چې سکل تر اوسه پورې له پاکستان څخه شپږ 50,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته تللي. د کډوالو د لویې کمشنري یو چارواکي د پنځشنبې په ورځ ویل چې د افغانان په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو د پروګرام په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په مرسته ستانه شوي. د کډوالو د لویې کمشنري په وینا لا هم په پاکستان کې 500,000 راجستر شوي او 1,000,000 ناراجستر شوي افغان مهاجر اوسي، خو د پاکستان د دولت او سرحدي چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې نږدې 1,000,000 او 1,500,000 راجستر شوي او 1,000,000 ناراجستر شوي افغانان میشتي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون ویل داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بندیان په جسمي او روحي ډول ځورول شوي. د روټرز خبري اژانس رپورټ له مخې یوه محکمه په افغانستان کې د شخړې د ټولو خواوو له لوري له 2013 میلادي کال راهیسې د شوو جنایتونو د ادعاو په اړه څېړنې کوي، خو په تېرو رپورټونو کې د ادعا شوو جرمونو او ځورونو په اړه خورا په احتیاط نظر څرګند شوی و. څارنوالان وایي چې له تحقیقاتو داسې ښکاري چې امریکایي قمندانان او جوګپوري پوځیان د خپلو عسکرو له کارونو نه و خبر. په رپورټ کې نه دي ویل شوي چې دا ډول ځورونې چیرې شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې نور به د چارواکو او د ولایتي شورا د غړو له خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د میدان وردګ د والی ویان عطا الله خوګیاڼی وایي چې دا پریکړه والی حیات الله حیات پرون د واورې پاکونې د یو شمیر شرکتونو له مسؤلانو او د پرمختیایي شوراګانو له غړو سره په کتنه کې وکړه. د میدان وردګ ولایت چارواکي هیله لري چې په دې توګه په قراردادونو کې شفافیت رامنځته شي او د فساد مخه به ونیول شي. له یوې لنډې خبرتیا وروسته څو د سیمې او نړۍ خبرونه اورو. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځان وژونکو بمي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر سلو ډیر نور ژوبل شول. د بیروت جنوب د لبنان د حزب الله د شیعه غرزنګ مرکز دی. پولیس وایي دوه تنو چې انتحاري واسکټونه اغوستي و د منصور سوداګری مرکز او عین السکی پلورنځي مخته ځانونه والوسول. شاهدان وایي کله چې خلک لومړی چاودنې وروسته د پیښې ځای ته ولاړل، څو له قربانیانو سره مرسته وکړي، دوهمه چاودنه وشوه. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. کله چې حزب الله په 2018 کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ پیل کړي، د لبنان په جنوبي سیمو کې څو بمي بریدونه شوي. دا چاودنې په داسې ورځ وشوي چې د سوریې حکومتي پوځیانو او د حزب الله جنګیالیو په حلب ولایت کې له اسلامي دولت ډلې څخه د الحدر ستراتیژیک خارګوټی بیرته ونیو. زرګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکا او نورې جنګي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې حمله وکړه. دا حمله د اسلامي دولت یا داعش له ډلې څخه د سنجار د ستراتیژیک خارګي د بیرته نیولو لپاره د نوو عملیاتو یوه برخه ده. د کوردستان پیشمرګه جنګیالیو پرون ماښام برید پیل کړ او له درې خواوو د سنجار په لور په لویه لاره 30 کیلومتره مخته ولاړ. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې امریکایي پوځیان په سیمه کې د جبهې د لومړۍ کرښې شاته دي او د هوایي حملو لارښوونه کوي. لندن ته د صدر اعظم مودی د سفر پترس کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیارډونو پوندو تجارتي راکړې ورکړې هر کله وکړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د هند صدر اعظم نریندر مودی تود هر کله وکړ. د هند صدر اعظم د برتانیا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د برتانی سیاستوالو په دغه هیواد کې د میشتو هندیانو استازو ته په وینا کې وویل، موږ باید لوړ هدفونه وټاکو. موږ دوی دموکراسي یو، دوه ستر اقتصادونه او دوه وخت کړی ټولنې. موږ په اسانه یو بل پیژنو او د مشارکت اوږده تجربه لرو. برتانیا غواړي چې له هند سره چې اقتصادي وده یې چټکه ده نږدې اړیکې ولري. ښاغلي مودي له برتانیې پانګوالو وغوښتل چې په هند کې پانګونه وکړي. د چک جمهوریت مهاجرو په یو توقف ځای کې عراقي پناه غوښتونکو په داسې حال کې د نه خوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له خطر سره مخ دي. د کلیسا یو پادري میکولاس پیمتال چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي پرون وویل لومړی د سې شنبې په ورځ شلې عراقي پناه غوښتونکو اعتصاب پیل کړ او تر پرون پورې د هغوی شمېر شپېتو ته ورسېد. پولیس وایي په دغه توقف ځای کې چې د پراګ په لویدیځ کې دی شاوخوا سل تنه پناه غوښتونکي ساتل کېږي. د پولیسو په وینا له عراقیانو سره یو شمېر افغانان او پاکستانیان هم په اعتصاب کې ملګري شوي. او دا اوترش پولیسو وایي چې د انساني قاچاق 12 غړي نیولې. پولیسو پرون ویل چې دغه کسانو افغانان، سوریایان او نور ملتونه اروپا ته قاچاق کول. پولیس د 15 نور قاچاقبرو د نیول لپاره د نیولو نړیوال حکم صادر کړی. د اوترش پولیسو چارواکي فرانس پروچر په یو خبري غونډه کې ویل د ډلې د فبروري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د سربیا له پلازمینې بلګراد شاوخوا 1300 تنه پناه غوښتونکي د هنګري لارې اوترش ته وړي. د همدار ازول چې د قاچاقبرو د ډلې لوري اوترش ته اکثره وړل شوي کسان د افغانستان او سوریې اتباع دي. خبرونه مو له ازادې راډیو نه واورېدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خپرونې ډېره برخه د موسیقۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له دې نه چې د موسیقۍ پروګرام وړاندې کوو یو رپورټ راخلو او هغه دا دی چې د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو کې سیمه ییز او امنیتي چارواکي دا تاییدوي چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دغه چارواکي وایي چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او تر ډېره هڅه کوي چې داعش پر ضد دا ډله وکاروي، چې دغه کار نه یوازې د افغان حکومت واکمني کمزورې کړي بلکې امنیت هم له یوې ورځې بلې ته خراب کړي. ولسی جرګه بیا له ایران غواړي چې له ورته لاسوهنو ډډه وکړي او کله هرې وسلوالې ډلې په اندېښنه کې وي د افغانستان په خاوره کې دي د هغو د له منځه وړلو لپاره نور مخالفین نه تمبیلوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري. ورپسې ستاسو د پیغامونو او موسیقۍ خبرونه خپرېږي.
سیمه ایز او امنیتی چارواکي او د خلکو استازي ایران تورنوي چې لکلون راهیسي د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو کې له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دوی وایي د داعش پر رامنځته کېدو سره له وسلوالو طالبانو د ایران دا ملاتړ زیات شوی دی او غواړي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې جګړه مخ ته یوسي، چې دغه کار د افغان حکومت واکمني کمزوري کړي او سخته ناامني جوړه کړې ده. په ولسی جرګه کې د فراد خلکو استازي سمیع الله سمیم ازادي راډیو ته وویل چې ایران له څه وخت راهیسې په غیر مستقیمه توګه وسلوال طالبان تمویلوي او د داعش په وړاندې جګړه ورباندې مخته وړي. ښاغلی سمیم وایي څه وخت مخکې په فرا ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه وه. دا جګړه 15 ورځې روانه وه. ویل کېده چې له دې جګړې ایران ملاتړ کوو. ایران په غیر مستقیمه توګه د داعش د له منځه وړلو لپاره له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلی سمیم وویل فرا چې د داعش یو له اصلي مرکزونو څخه دی ډیره وخت له دې ستونزې سره مخ دی او باید په جدي توګه ورته رسیدګي وشي. اخو د فرا امنیه قومندان مل پاسوال فضل محمد سمدیار لازدی رډو سره په خبرو کې تایید کړ چې وسلوال طالبان د ایران لخوا تمویلېږي او کدا تمویل ورسره نه وي یو شپه ورځ هم دا ډله د افغان پوجانو په وړاندې د مبارزې توان نه لري. دا خبره نشم ردولای. د دولت وسلوال مخالفین د ایران لخوا تمویلېږي. لکلون رئیس د ایران د امرسته دوام لري او نه دی بندي شوی. پاسوال سمدیار بیا دا خبره ردوي چې اوس وخت داعش په فرا کې فعال وي. د فرا ترڅنګ نیمروز، هلمند او زابل هغه نور ولایتونه دي چې وسلوال طالبان او داعشان پکې جګړه کوي او طالبان د ایران لملاتړه پکې برخمن دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اتاجان حق بیان ازادي رډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو له ډلې ایران ملاتړ کوي او وسلې او مهمات یې په اختیار کې ورکړي دي.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور د جنګیالي سره خو د ایران کومکونه ستا په ښکارا باندې په دې کې خو ایراني سلاوي دي کاري په سیمه کې هغه ښکارا ثبوتونه یې دي چې هغه سلاوي امینونه دي په سیمه کې کاروي هغه د ایران سخت او حتی اوازې پر لیکلي.
په زابل کې تر دې مخکې نورو سیمه ییزو چارواکو هم منلي و چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د داعش پر ضد جګړه ورباندې مختبیایي. له وسلوالو طالبانو څخه د ایران د ملاتړ او د داعش پر ضد د هغوی د جګړې خبرې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې په زابل کې د داعش یوې ډلې لو افغان هزارګانو سرونه پرې کړل چې د افغانانو له توند غبرګون سره مخ شول او پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. اخو د ولسی جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د ایران د دغه سلاسوهنو په اړه دوی ته یو شمېر رپورټونه رسیدلي او غواړي چې ایران ژر تر ژره له دې ناقانونه لاسوهنو او د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس په سر شي.
طالبانو په ولسی جرګه کې دې نه یادونه وکړه چې بعضي کړوي ته یا د طالبانو په نام ایران هم مستقیما یو څه کومکونه کوي یا سلاح په لاس کې ورکوي او نور تجهیزات ورته تیاروي. د ایران هم د موږ هیله ته خو دا ده چې دوی هر څه ویره تشویش لري د موږ دولت سره دې شریک کړي او که نه دغه رقم تعامل غیر قانوني ګرځو او د افغانستان په مراد کې دا یو لاس وهنه ده.
خغلی احمد زای وایي ک ایران له داعش نه اندېښنه لري، له افغان حکومت سره د اندېښنه شریکه کړي، نه دا چې په خپل له طالبانو ملاتړ وکړي او د داعش په لمن زوړلو کې د طالبانو د روانې جګړې په واسطه عام افغانان د ویر په ټغر کې نه وي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم تاییدوي چې قبایلي سیمې وخت نا وخته د سیمې د استخباراتي کړیو په اړه د مربوطو ډلو لخوا نامنه کیږي او مافیایي کړۍ هم پکې فعاله دي، خو د هغو سیمو افغانان هیڅکله په داسې کارونو کې ښکیل نه دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
او ختیځ او جنوب ختیځ کې په مجموع کې ټول له امنیتي او مافیایي ګواښونو سره مخامخ دي، هم د امنیت کارپړتیا او هم دغه د مافیایي قاچاقبرو فعالیتونه دا د افغانستان د خلکو کړنې نه دي قطعا.
ښاغلی لیوال ویل چې د سرحدونو فزیکي ساتنه د افغان پوځانو کار دی او ډاډ څرګند کړ چې افغان پوځان له هیواد په ساتنه کې هیڅ راز هڅه نه سپموي. کله وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ خبرې سل په سلو کې رښتیا وي، نو افغان حکومت باندې اوازې دا چې له پاکستان سره چې د تروریزم دایمي ملاتړی بلل کیږي د کلونو لانجی مختوړي، بلکې له ایران سره به هم لاس او گریوان وي چې توان به د عامو افغانانو په سر او مال پرې کیږي. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزت من اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ځوان شاعر نوید زیری شیرون اوري:
زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه راګوري د غرمې.
د انزورګر عبدالله ارباب د انزوریز نندارتون رپورت، دوه لنډې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
افغانستان د بودایي میراثونو درلودونکو هیوادونو په لست کې شامل شو. د بختر اژانس خبر لمخې تیرونه د بنگلاديش په پلازمین ډاکا کې د سهیلي او ختیځي آسیا د هیوادونو د لوړپوړو استازو په ګډون د بودایي دورې د لرغونو آثارو او میراثونو د خوندیتوب په مخه سیمهیز کانفرنس جوړ شوی و. افغانستان چې د بودایي میراثونو د درلودونکو هیوادونو په لست کې نه شامل شوی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د شمولیت غوښتنه وکړه. ښاغلی جهانی د بودایي دورې د لاسته راغلو څه باندې 2000 آثارو په درلودلو افغانستان د بودایي دورې د آثارو او میراثونو تر ټولو بډای هیواد وباله، او د کانفرنس له ګډونوالو څخه د دغو آثارو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ګرزندوی د نړیوال سازمان سکرتر جنرال طالب رفایی او په کانفرنس کې د غړو هیوادونو استازو د افغانستان غوښتنه منلې او په افغانستان کې د بودایي آثارو د ساتنې په برخه کې به همکاري کوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د هرات تاریخي څلی او ودانۍ ورغوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر احمد جاوید زرغم وایي د وس لپاره د سلطان حسین بایقرا د مدرسې او د گهوار شاد بیګم پر ګنبدې کار پیل شوی او په راتلونکي کې به نور څلی او تاریخي ودانۍ هم مرمت شي. د دغو تاریخي ودانیو د مرمت چارې د امریکا هیواد په 1,200,000 ډالر مرسته ترسره کیږي.
تیرونه د نومیالی خطاط امین ونرور کړکۍ له ګوتو پریوت. امین ونرور چې 50 کاله لمخه د کابل په زاړه ښار کې زیږیدلی و، له ډیرو کلونو راهیسې په پیښور کې اوسېده. استاد ونرور شاوخوا 300 خطي آثار لري چې یوه برخه یې په کابل او ډیره یې لا هم په پیښور کې ده. د استاد د ژوند او آثارو په باره کې مې د دوی د کورنۍ له غړي حاجی عبدالحق غیا سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی عبدالحق غیاس په سټوډیو کې دی را سره، او دوی به راته ووایي چې استاد له څو کلونو راهیسې په خطاطي مصروف او څومره آثار لري. استاد
تقریبا له 300 زیات اثرونه لري، له دیرشو کلونو زیات په خطاطۍ بوخت.
داسې راته ووایاستی چې د استاد آثار کله په افغانستان کې یا په پیښور کې نندارې ته وړاندې شوي دي که نه دي، او څنګه دا شیوه د خطاطی د استاد چې دا کوم نو خط
تر اوسه پورې په افغانستان کې کوم نمایشګان نه دی جوړ شوی، اما په پېښور کې د پسلور کې برخه واخیسته چې په ارسلور نمایشونه لوملای مقام وګاته، او په پنځم وار له د نه تقاضا دا وشو چې ته باید ګډونونه کې بیا هم د دې شاګرد یو شاګرد لوملای مقام او بل شاګرد دوهم مقام وګاته.
د استاد اثر پېښور کې دی که دلته دی کابل کې؟
د استاد اثر یو څه د پېښور په کنسولګرۍ کې دی، یو څه په پېښور کې د په کور کې دی، او یو څلو دیرش اثرې یو کال پخوا دلته انتقال سو کابل ته رسما.
نو دا چیرته ساتل کیږي دا اثر؟
اوس د په کور کې دی.
څه نظر لري د دا اثرو په اساس کې چې دا به چیرته ساتي؟ خپل اطلاعات فرهنګ ته تسلیموي، تاسو یې ساتي؟
د مرحوم استاد نظر دا و چې دغه ټول اثرونه چې د لیکل دي د ملت حق دي، ملي شتمنۍ دي، دا باید دولت ته وسپارل شي او دولت د ساتنه وکړي.
تاسو کله په دې ارتباط باندې اطلاعات او کلتور وزارت سره خبرې کړې دي؟
په خپل استاد چې له پېښور نه راغله کابل ته د ګالری ملي او وزارت اطلاعات کلتور سره خبره کړې ده، مګر استاد د استاد ارزو دا و چې دولت د ته ځای جوړ کړي چې دا ټول اثرونه هلته وساتل شي.
تاسو ویل چې استاد تر درې سوه ډېر اثر لري او تاسو یې صرف یو سلو شل پارچې اثره کابل ته راوړي دي، د نورو اثارو په حصه کې مو تصمیم څه دی؟
نورو اثارو چې لیکل سوی دي تر اوسه قاب تکمیل نه دی، یا لږ لږ شیانې پاتې دي چې باید هغه هم تکمیل شي. استاد قرآن عظیم الشان لیکلی دی دوه واره، او یو تابلو دی چې تاسو که وګورئ په لومړی نظر د مکه معظمه تصویر ګوري له مسجد الحرام او صفا و مروه سره، او ټول نمازګزاران وینی، مګر په اصل که زربی نونیسی او ولولی دا ټول قرآن عظیم الشان دی، دیرش سپاره پکې لیکل شوی دی، او په هغه کې اومه نوه خط خپله خطات نه یم، او صرف دا پوهېږم چې د دا ټول اوه نوه خط په همدې تابلو کې کارولی دي.
په دې هیله چې د استاد نور آثار هم کابل ته راوړل سي او خوندي سي، او دوی ته د خدای مغفرت وکړي. ستاسو نه ډېره زیاته مننه.
شکر ستاسو، او زه هم دا وایم چې د استاد روح شاد وي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د لړم د میاشتې په اتلسمه د تال سور او شرنګ بزم د جادوګر غږ په ویر ناست و استاد مومن خان بیلتون، چې شاوخوا اتیا کاله یې په خپل جادوګر غږ د زړونو غوږونه ونازول، خپل تنبور په چت پورې وځړاوه او د اوږده خوب په نیت یې له موږ کډه واخیسته. د موسیقي ډیری استادان په دې باور دي چې د استاد په غږ کې د عمر تر پایه بی سوری پیدا نشوه. نور معلومات زموږ همکار نورګل شفق را کوي.
افغان سندرغاړي مومن خان بیلتون د لړم پاته لسمه د بزم او تاله دنیاګۍ کډه واخیسته. بیلتون کابو اتیا کاله سندرې وبللې. له نن څخه پنځه نوي کاله له مخه د خورد کابل په چکړیو کې زیږیدلی و. په خامه ځواني کې یې شپېلۍ غږوله. په پنځلس کلنۍ کې په سندرو ویلو پیل وکړ. بیلتون په خپلو ګڼو مرکو کې ویلي چې ډېر کلونه یې د بایجان صاحبزاده په خانقاه کې تیر کړي دي، او هلته یې د بایجان صوفیانه شاعري ترنم کړې ده. په همدې وخت کې یې له استاد دوري لوګري سره پېژندلي. بیا یې ډېر کلونه د لوګر د همدې استاد تر نظر لاندې سندرې ویلی دي، او وروسته د استاد په هڅونه کابل راډیو ته راغلی او سندرې ویلی دي. استاد ظریف لوګری چې کلونه کلونه له بیلتون استاد سره رباب غږولی، وایي بایجان صاحبزاده د بیلتون په غږ مین و.
مومن هم دی کاکا بیلتون اولدار د هغه د چکړې و، چکړې کې پیدا شو، کې چکړې خود کابل کې اصلا وطن یې هلته و. نیا صاحب دی خود اتیا کاله پنځه اتیا کاله کې د سندرې وایي. د دې اواز ډیر خسته او دای باهجان سره سبزاده صاحب د سرخ باهجان صاحب سره قصر پاته کیده سه کله بلتون جان راغی لوګر ته د پول په سر باندې وری مری په ولا سه اواز یو کوي وسندر یو له پما د کړي په لمدور اختبارونه مرول رسن نو باهجان صاحب ورته اواز کوي ته بیا بیا بلتون جان بیا بیا سه کور دی راغی د نن کور میمن خانه کور سره کې نه نو د سندر ورته ورک لن می واهله په لنډی ځله خالونه مرول رسن باهجان خبر نه دی بلتون مرول رسن د دې اواز خوښ شو عمل تزیاتی ورسره پات شو لاس دولس کال ورسره پات شو بیا د اجي صاحب دوری کور سره غلطه موسیقي نو د دې حواس دومره مشهور سوسی لکه دوری لوګر سه عمر مشهور دایم ټول دې غسندر دې ترزنی به وي ترزم خپل جوړول یغه شاعر ورسته به هر سندر دې په سینه کې نصف د کنه خط باندې دینو پیډ ایرون دنیا ایرون په دې بلتون سندر وای نه خط ګور نه ورقه ته ګورم د سیادی ټول په دماغ یاد خدای دې به ډیر غسندر غاړي او سوفیانا کلامونه به ولې غزل څو دنیا آباد د دې شیرونه خلک اوري
اندخلې مکا وسورتا غم باندې کوس کی له قوت اندخلې مکا وسورتا غم باندې کوس کی له قوت نصیب تا گورا کملور ترواند اول اول باراند راز ددن ناچی پرشکلائی مدالاند اول اول باراند
مرحوم بیلتون با تنبور هم غږاوه ظریف استاد وایي چې غږ یې د عمر تر پایه بے سوره نشو
فقط دغه خپل تنبور سره یو تنبور د سره اوسې ولالم سره غږ تنبور نو لاس ډیر خوګو ډیر خو کله لاس یو بیلتون غندې سندرغاله بیا په مالی سندرغاله کې هیڅ نه پیدا کی خدای دې وبخي خدای دې د تنبور سره ډیر شوق لایکارو خلای لای درلو لسه لای درلو چې د تنبور باندې لاس کې خدای نو ټول نو زنده بده بسته پر رادیو او تلویزیون کې 500 سندرې شته دي زیات دي خو کم نه دي مشهور په دغه سندرې وشو چې د سرخوتن کنه مولانا ګل ګلزار د سخی علی مزار ده جنډولار له کستورې د اسمان دربار د سخیان دغه شیرین ټول بایجان ورته ورک او بیا یو فارسی پکې وویل په طرز قمرګل میکنی بر سری ماتو نازی بسیار گونگه شویر ده بندم مدهی دیر مشهور پا ما دکلی پلم دو رختی ورون مرا ورسونه آزاد نه چې فرش کړی می دالان د خوک خوک بار سندری ټول مشهور دي دغه د لوګریانو دلی سي دي ټول د شاګرد سلوخ 15 سلوخ خال د جوړماري سلام لوګری سره کې دوه خپل بغیر د سلام نه بل سلام سره نه جوړي نه आवाज را سره ملويږي نه ساز ملويږي د سلام جان سره ډیر جوړو ناروغ او صاحب روز مشاره نه ته بوته پروګرام ده رباب می دسي کې خود بالښت دسي می تکیا کړ سد داس لاس دسي کې خلاص بولګو نو خارک پوس کنه نو وا زری بیا نو وسبس کو مازی جوړو ما وای خدای خدای ژوندل ما معاف کس زما خیال نو د لاس پیلو غره خو ترونه تیټی ا پوس چیر نو د سه خندا ورغه سې دې ته تمام شو په دې خندا زی دا به پوس می چیر ته د دوشنبه کې کور ولای مړه شو خزه او په دغه دوشنبه کې دی یو هفته دی غوړه د صاحبزاده صاحب جان صاحبزاده دوی ویوړل ته مارک تاسو سې دای ضعیف نشو د دې حواس کې به سوري را نغې اواز ما غسه خو ما غسه تاثیر څه به ویل خلکو باندې به تاثیر کوله که جګ اواز باندې وي که ټیټ اواز باندې وي اواز ډیر زیات تاثیر
یا بد خلوا خل میا بستا په در کې مړه لره بولا نشم ستاپ سر زما قسم نور مت پکارنه دی نور مت پکارنه دانیا مت نه دی پانی نور مې په کار نه دی نور مې په کار نه دانیا مت نه دی پانی مخ دې نورانی تیر بشی زانی مخ دې نورانی تیر
استاد بیلتون د خپل هنري ژوند په موده کې څلور ځله د کال غوره سندرغاړی انتخاب شوی و. زموږ همکار میرویس امینی چې په ازادي راډیو کې د موسیقي خپرونې وړاندې کوي وایي چې د راډیو په آرشیف کې د بیلتون استاد د ګوتو په شمار سندرې لري. نوموړی وایي کاش چې د استاد ځینې سندرې یې ثبت کړې وای.
په لومړي سر کې باید استاد بیلتون کورنۍ ته تسلیت ووایو. د استاد بیلتون مرګ زموږ لپاره یوه بله نوې تجربه په دې سوله شي موږ همیشه ویده یو او په دې خبرو چې استاد بیلتون ناروغه ده، اما حداقل زه خپل ځان مسؤول ګڼم په دې چې د یو ساعت لپاره یې د پوښتنې ته ورنغلمه. استاد بیلتون د ډېر ښایسته او خوږ آواز چښتن وه. بیلتون استاد ښېګڼه د غږ یا فوق العادگی یا ځانګړتوب دا وسی د دې په غږ کې که تغییر راغلی وي نو بیخي کمه فیصدي به وي چې هغه هم مارنګ سړی په موسیقي باندې هیڅ نه پیږم شاید پوه نسي. د ما ډېر تاسف دی چې موږ ډېر هنرمندان سندرغاړي نور شاعران هر څوک چې دي په ډېر فقر کې رسېدي. بیلتون استاد موږ اولینه تجربه نه وه. موږ ساربان غوندې سندرغاړی د پېښور په دو طاقه کوټریو کې په ډېر فقر و غربت و ذلت کې لاس ورکړی ده. موږ اول میر استاد په ډېر فقر و غریبۍ بېچارګۍ کې لاس ورکړی ده. بیلتون حداقل دو عمره امتیاز درلود چې په خپل وطن کې له دې دنیا لاړ.
د لړم په یوشتمه په کابل کې د قلم ټولنې په همکارۍ د ځوان انځورګر ښاغلي عبدالله ارباب د انځورونو نندارتون پرانستل شو. ښاغلي ارباب دې نندارتون ته چې دیرش اثره یې نندارې ته پکې ایښي و د مشرانو انځوریز نندارتون نوم ورکړی و. نورال مسعوده نیازی راکوي.
د ښاغلي حمدالله ارباب ډیر انځورونه پټ او ښکاره پیغامونه لري. وروستی نندارتون هم ځانګړي پیغام ته ځانګړی شوی او کابو ټولې تابلوګانې یوه خبره کوي. دا چې څه وایي دا به استاد نجیب الله منلی راته ووایي.
حمدالله ارباب یو ډیر تکړه هنرمند دی او خصوصا د افغاني ټولنې او په تېره بیا د پښتني ټولنې د اوسنیو ستونزو په انځورولو کې ډیر برلاسی دی. دغه نندارتون یې د مشرتابه مسلې ته وقف کړی دی او په افغانانو کې د مشرتابه د نشټوالي او د مشرتابه د کمزورتیا برخې ته ځانګړی کړی دی. د مشرانو انځور یې راخیستی دي، هغه مشران چې اوس نشته، هغه مشران چې اوس تللي دي او هغه مشران چې ځای نه دی ډک شوی. د دې تر څنګ یو څو انځورونه په نوي سټایل کې ابسټراکټ انځورونه دي چې هغه هم د اوسنۍ ناسمې وضعې تصویر وړاندې کوي. په مجموع کې د ارباب د دغه نندارتون مرکزی ټکی دا دی چې افغانان باید د مشرتابه په جوړولو کې نوې لارې پیدا کړي، نوې فکر پیدا کړي او د هغې په اساس باندې ځان ته د نوې مشرۍ معیارونه پیدا کړي. هغه عنعنوي مشري چې موږ لرله هغه اوس کار نه ورکوي او طبعا د ټولنې په پرمختګ کې د مشرۍ درلودل، د یوې رهبرۍ درلودل، یو لارښود درلودل دا ضروري ده. نو د ارباب انځوریز نندارتون چې کوم برداشت ما وکړ هغه دغه مسله وه چې څنګه موږ کولای شو چې نوي مشران پیدا کړو.
حمدالله ارباب د انځورګرۍ ترڅنګ مدني فعال هم دی. نوموړی وایي د خپل هنر او نورو مدني فعالیتونو له طریقه غواړم خپل او د خپل ولس پیغام دنیاوالو ته ورسوم. دی د مشرانو د انځوریز نندارتون په اړه وایي.
نننی نندارتون کې چې نوم ورته مشران انځوریز نندارتون ټاکلی چې په دې کې زیاتره انځورونه چې د مشرانو دي، ټول انځورونه تقریبا دیرش انځورونه دي او یو برخه دغه مشران د چاغي په افغانستان کې د ولست لپاره په مختلفو برخو کې خدمت کړي دي او هغه انزور وړاندې کول وسنی نسل ته دغه پیغام دی چې دغه مشرانو په لارښوونه او هغه کم خدمت چې کړی هغه تعقیب کی. دویمه برخه هغه روان بهراني حالت دی چې په وسنی وخت کې لډیر مودنه په افغانستان کې روان دی او افغانان چې دی په تکلیف کې دي او مشکل سره مخ دي. نو دغه دویمه برخه د انزورونو د همدغه مختلفو حالاتو یو ننداره ده چې غرض مو په ټوله کې دا دی چې دا کم میلمانه ځوانان او مشران په کابل کې دي دوی مو تراوستي چې دی دغه انزورونو د لارې دغه پیغام ورته ورسو تر څو د یووالي او د مشترک کار او د خدمت لپاره وهڅو. نو دا به نن ورځ او نن چې پای ته ورسیږي نو به طبیعي وړم.
قلم ټولنه اکثرا د لیکوالو او شاعرانو لپاره غونډې جوړوي. دا لومړی ځل دی چې د انځورونو یو نندارتون پکې پرانستل کیږي. څېړنوال نبی صلاحی وایي چې له دې وروسته به د هنر مختلفو برخو ته توجه وشي.
هر ټولنه یو استقامت لري. د افغانستان قلم ټولنه خپل استقامت هم داده است. ادبیاتو انکشاف او پراختیا ده. په دې کې موږ زیاتره ادبي غونډې نیسو، کتابونه چاپو. ټول افغانستان خلکو پورې مربوطه ده، یوه غیر دولتي او رضاکارانه ټولنه ده. د دغسې غونډې دپاره لکه نن چې د مشرانو انځوریز نندارتون ده، ممانعت هم نشته. د افغانستان قلم ټولنه د کوربه په صفت او د ارباب صاحب دغو همکاري او په ګډه سره په نوښت باندې موږ په دې موافقه وکړه چې دا خو د مشرانو انځورونه دي او دا مشران زیاتره لیکوال هم دي. د دې خاطر باندې چې یوه کلمه په زرګونو افکار د لوستونکو ذهن ته رسوي، همداسې د شاعران لیکوال او پوهان سره ځي په دغو انځورونو د مشرانو کې هغه یو تاثر هم انځور کړی دی. د پښتنو د اتفاق او د یووالي په منظور باندې او د بیلتون نه د لریوالې په خاطر باندې کولی شي دا پیغام په دې انځورو په دې انځورګری په تبلوکانو کې دوی ولولي. نو موږ په دې نوښت باندې لاس پورې کوو. دا زموږ د کار یوه برخه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د یوې کیسې او لنډې حکایت وار دی چې وګمه رشیدی راوروي.
دغلو خار د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالیوینو لیکنه. د ښار ټول اوسیدونکي غله وه. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیډۍ او څراغ په لاس له کوره ووت چې له ګاونډي یو بل چا غلا وکړي او سپېد چاوت مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د ده کور ته هم بل څوک راوختي وو او غلا به یې ورنه کړی وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅوونکو پیرودونکي تیر ایستل او پیرودونکو د خرڅوونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ګیره کې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وه او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وه. نه څوک تر نورو ډیر شتمن کېدل او نه ډیر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دیره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتېده چې لمبه یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدل او څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته. نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسیدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس تنیږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله ای وکړه چې د تیارې له خبرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نشي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمیدل. خدای چې د غلا سړی نه و، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وه، او دومره څه یې نه لرل چې وی خوري. خو له هیچ چا ګیلمن نه و، ځکه دغه حال د پخپله په ځان راویستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلې شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وه، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه، او د ښه سړي غوندې شپېمالې د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه او یا به تر نورو بېوزلې وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډیرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغې وسړي پرته نور ټول غلا وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوزلې وه لا زیات بېوزلې شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی، ورو ورو بېوزلې کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمیدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلې کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وه، او ساحو پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و، او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه. ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده، او په دره کې ولاړه جونګړی چې بام یې له لوښو او وښو پوښلی و داسې ریږدوله لکه سړی ته بینیولی بنیادم چې ریږد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړي په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویرېدلی یې؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویرېږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډېر ویرېږې؟ پلار ځواب ورکړ،
د انسانانو په منځ کې لغل ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل: زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بني ادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېږم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه: خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. د خدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمۍ کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه: زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې: خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه څوبې دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه پخوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. دته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی به لا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي، د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه: تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریږد واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیږ سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسېد. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبي له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبي ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې یو ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل. سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو، د چینې په خوا وخوځېد. د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل: څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبی نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، وی ویل: زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلوم یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته را رسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل: پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل: کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړي ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوړي ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوړي راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده، ریګ واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو، د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته.
غلا هم دو پخې خپل کړي دو پردی لځنګل ځان را وېست. دغه وخت باران درې دلې او ریزي خبرې شوې وي. سپین سپوږمۍ په غره په سما په لوشي خندلې. په دره کې په یوه زیوالاړه جونګړه کې پلار مور او زوی تر تودو برستونو لاندې قرار ویده وو.
نوید زیری د پکتیا ولایت له ځوانو او تکړه شاعرانو څخه دی چې فرنګیانې له دې ټولې سره ګډون زیری ګڼي. زموږ همکار داود تپانې په شاعرۍ ورسره غږېدلی. د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
د ازادي راډیو د راډیوي مجلې درنو اورېدونکو السلام علیکم. داود تپان یم. په پکتیا کې له یو ځوان شاعر نوید زیری سره ناست یم. نوید زیری په ډیر کم وخت کې د پکتیا د شاعرانو پر هنګیانو په منځ کې ډیر زیات مطرح شو. یو لامل یې دا هم و چې په ډیر کم عمر ډیر پوخ شعر لیکي. پیل به د دوه له خولې د دوو بیتونو څخه وکړو چې دی په خپله راته ووایي.
د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم. د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم. لکه هنداره همیشه د یو تصویر کوربه یم. او ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي. ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي. د نیغې لارې لارویم د بهیر کوربه یم.
مننه زیری صاحب. په ډیرو ښایسته بیتونو مو پیل وکړ، خو په پیل کې دا هم راته ووایي چې مونږ خو همدومره معرفي کړې چې نوی دی او زیری دواړه په یوه معنا ده، نو ته بشپړ ځان اورېدونکو ته ور معرفي کړه.
نوم یې نوید. تخلص مې زیری د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی.
څومره وخت کېږي شاعري ته مخه کړې؟
تقریبا اووه اته کاله کېږي چې شعر لیکم او شعر سره مینه لرم.
اتو کلونو کې به دې څومره شاعري کړې؟
زما زیات شاعري غزل ده. داسې دی شعر ابتدا هم اکثره وخت غزل نه کېږي، نو تقریبا تر اتیا نوي پورې غزلې مې لیکلې دي.
د خپل زده کړو په اړه لنډ راته ووایي. لنډې خبرې به کوو. ستا شعرونه باید ډېر واورو په اورېدونکو باندې.
خپلې زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې د عبدالحی ګردیزي د علي لیسې کې کړې دي او د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو نه فارغ شوی یم.
اوس یو ښایسته غزل راته که د اورېدونکو لپاره ډالۍ کوي او خوند ترې واخلي، ځکه چې ستاسې شاعري تنده به په ذهن کې وي.
دا یو بې مطلب غزل دی. بېکانو غره کې څوي نور بس کړی ناخواله. فرهاد ته هسې زړه کې شیرینۍ ورډبوي. او غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک. غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک. پنجو باندې چې ګیډه د هوسۍ ورډبوي. او ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروي. ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروي. ګنډلی پلاستیک چې د کړکۍ ورډبوي. او منما چې بستړی وي ای مینې له ژړا. منما چې بستړی وي ای مینې له ژړا. ماشوم ارمانو ته چې خلګي ور ډبوي. ماشوم ارمانو ته چې خلګي ور ډبوي.
ډیر ښایسته. نوید جان، دام راته وایي چې تاسو ډیر د خپل فطرت له مخې داسې خاموش خاموش یې. یو ډیر په ادبي محفلونو کې هم نه ښکاره او ډیر کم لیدل کېږئ یا کم شعرونه مو چاپېږي، وجه یې څه ده؟
ولا بس فطرتن داسې زموږ استاد به م راته ویل چې ته ډېر ګوښه او ځان داسې محجوب حسابوي، نو نه پوهېږمه چې څه علت دی.
تا نه مې علت پکې ورک سي. بیا هم تا ته وخت درکوو چې غزل راته ووایې.
دا یو څلور بیت دی چې د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم. د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم. د انقلاب خاوره یم زه خالی له جنګه نه یم. او څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم. څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم. زه د رباب له ترنګه یم د ډول ډنګه نه یم. او زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه. زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه. ځکه په ټول عمر تیر شوی ستا له څنګه نه یم. او ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم. ستړی ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم. څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګ نه یم. څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګ نه یم.
ډېر ښایسته. نوید جان، څوک څه شاعري کوي؟ څه ډول یو حالت ورته په کار ده د یو شاعر دپاره؟ څنګه باید وي یو شاعر
د شعر لیکلو په حالت کې؟ نه پوهېږم، هغه حالت بیخي ډېر عجیبه وي. یعنې بیخي په الفاظو کې نه شي راتللی چې څه رقم حالت وي. نو
تاسو کله شعر لیکي څنګه ځان احساسې ورسته له شعر او مخکې له شعر دواړه حالتونه بیانولی شي؟
یار نشم کولی درکړم.
که تاسو دا راته ووایي چې څومره شاعري نوره مطالعه کوي، د چا شاعري مطالعه کوي؟
زیاتره شاعري د حمزه بابا او صدیق پسرلي د نګار صاحب شاعري مې اوس پیل کړې ده. نو د ټول نه خوند اخلم او ډېره ښکلې شاعري کړې ده او یو څه تر لاسته کوم.
په ځوانو شاعرانو کې څوک لولئ؟ د ځوانانو شاعرانو شعرونه
په ځوانو شاعرانو کې د پکتیا ولایت تکړه شاعران لکه میران او لاروی تسکین صاحب وښیو د دغو شعرونه لولم او زیات مینه ورسره لرم.
تاسې په خپله کوم غزل ولیکې؟ کله داسې پېښ شوي دي چې هغه خپل غزل دې نه وي خوښ شوی؟
اوس زیات وخت داسې شوي دي، زیاتره وخت مې ډېر شعرونه بیخي ختم کړي دي، خو بیا وروسته پښیمانه یم ځکه چې ما ډېر داسې بیتونه دي چې بل چا د خوند ورکړي او ما ته هېڅ خوند نه وي راکړی. یو وخت کې دغه له خولې ورم بیا پښیمانه سم چیټي مې لالرې کړی لا مش کولی ده. په دې
اوس خو به دا پالیسي بدله کړې
نه، اوس بیخي دغه ته تغییر ورکړی ده. زه هم ځکه ما خوښ نه شي کېدای شي د یو بل چا خوښ شي، روحانی غزل لکسوری نفسو نکړی په پښو کې لکه سیوری د غرمې د یخ عقیدې ساتي اوس لوري د غرمې او زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه را ګوري د غرمې او مورکۍ نشته خبرې پر سر سترګو منم په خوب کې مې لوب څخه ژغوري د غرمې او المرمخه یار ګرم نه دی چې مینه لولي غزل پر مخ د کتاب تت ښکاریږي توري د غرمې
ډېر ښایسته کله کله داسې پوښتنو سره څوک مخ کېږي، تاسې خو که څه هم تصوفي غزل ویلې، زه به داسې یو شوخه پوښتنه وکړم، سي عاشقي دې هم کړې که نه؟
عاشقي خو عاشقي مې کړې ده، محبت چې انتها ته ورسېږي عاشقي شي پوه شولې، نو عاشقي مې کړې ده د الله پاک سره او د هغه د خوږ پیغمبر سره او د هغه د کائنات سره مې عاشقي کړې ده.
نوید زیره استاس یو بیت ما ته ذهن کې راغی، وایي په غربت باندې مې داسې ټوکه وکړه په زړو جامو مې نوې تڼۍ کېښوې، که دا غزل در سره یا نور غزل در سره او که درته یاد وي.
دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شیندي دا سړی به ګوري چې ځواني خپله پرچم شیندي. او یار مې د شهید ورور د خواږه تصویر په څیر شولو تنده د لیدو که ماتوي خو ډېر وخت غم شیندي. او ښکاري بې وسۍ له دې جینۍ نه نظر وړی وي لاړې د خوږې خولې د تیرې ستنې تر سپم شیندي. او چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسي راز د محبت خو ښکلا ډېره مینه کم شیندي. او کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه زیرې د خوښۍ خو همیشه واړه پر چم شیندي.
وا ښایسته. د وروستۍ پوښتنې په توګه دا هم راته ووایي، کله چې ادبیاتو پوهنځي ته لاړئ هغه محکاتو د نورو مسلو نه خبر شوئ، بیا هم په شعر کوم اغېز راغی؟
په شعر باندې رښتیا درته وایم چې تصوف ډېره اغېزه وکړله د پوهنتون د دورې د درسونو نه، د عرفان او تصوف دا د ما شعر ته بیخي راګډ شو پوه شولې، او د ما شعر یو بلې لارې ته بوته، نو دا لاسته راوړنه مې د پوهنتون نه دورې کړې ده.
مثلا هغه بدی بیان یا ثنایا سې د شعر لپاره په کار دي، هغه زده کول په شعر ډېر اغېز نه کوي تاسو وایي؟
اغېز کوي، کله چې ته بدی او بیان دا شان ولولې هغه بیا د تا په شعر کې راځي، ته به لیکې نه خو راځي در نه، هغه صنعتونه به ته په شعر کې راوړلی شي، نو هغه صنعتونه چې تا په شعر کې راوړل شي هغه د تا شعر ته ښکلا ورکوي او د تا شعر یو مقام ته رسوي.
کوم پیغام هم لري؟
بس ټولو شاعرانو ته به وښیم چې دا پیغام ده چې د پښتو شعر د روحاني د دورې نه راپیل کی او تر دې ځای رورسی نو دوی ته ډیر څه ورځي او دوی په شیر وپیږي چې شیر څه شی دی او څنګه لیکل کیږي او څه باید ولیکم.
مننه. خو غزل درناورو کله حافظه راته وایي کېدای شي شوخ غزل ووایي.
حافظه کې خو به مې څه نه وي. دا یو غزل دی: رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه، رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه، نور له مخې د کړه لرې د پردې زړه، او بې وعدې لالۍ مې هسکه غاړه راغی، بې وعدې لالۍ مې هسکه غاړه راغی، ګوندې بیا یې راسپړلی د پلمې زړه، او سور ټیکري د غربت پر هر پټ کړی، سور ټیکري د غربت پر هر پټ کړی، پښتنې کوچې ګنډلی د خیمې زړه. او سور ټیکري د غربت پر هر پټ کړی، پښتنې کوچې ګنډلی د خیمې زړه، او د هغه د یارانې نه څنګ په شاشم، د هغه د یارانې نه څنګ په شاشم، لار د چا چې برابره وي د خولې زړه، او ما خو زیری د لالی درته راوړی، ما خو زیری د لالی درته راوړی، اوس دې خوښه اوس چې هر څه راکوي زړه.
ډیر ښایسته. مننه له دې چې ډیر وروسته زموږ مرکې ته حاضر شوې.
ژوندی دې خیر سي. تاسو نه مننه.
خفګان وطنا ستاسو وجود ورونه ستاسو وطنا الافغان وطنا.